سلام ستړي مشه صفي الله ستان ایگزام د ازادي رادیو د څلورو بجو خبري پروگرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې اوري امریکا او ناتو وی لا افغانستان د ملاتړ نوې فصل به افغان ځواکونه د دې جوګه وګرځوي چې خپل خلکو ساتنه وکړي. افغان حکومت له خلکو غواړي چې د بریښنا د ستنو په ساتلو کې مرسته وکړي.
څلګونه پای د بریښنا دي، هرې پای ته خو لیوا سړی نشي جوړولی او نه هرې پای ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره او نتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
نړیوالو پولیسو د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. فرزاد منصوری افغان تکواندو لوبغاړی په اولمپیک کې ګډون وکړي.
یو کارت وو چې هغوی دغه تصمیم ونیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوری افغانستان ته باید ورکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شبر اورو.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د سعودي عربستان په کور به تو پر افغان سوله خبرې کوي. افغانستان د کورونا وبا قرنطین تمدیدوي. په پا پاکستان کې د ریل ګاډي رټکر د قربانیانو شمیر تر شپېتو زیات شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په اړه د پنجشنبې په ورځ ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وی دا یو ورځنۍ غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې مکرمې په ښار کې دایریږي. د دغه وزارت ویاندوی ناصر حسیني نن ازادي راډیو ته وویل په دې آنلاین کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د مشهورو دیني عالمانو ترڅنګ د اسلامي همکارۍ سازمان ځینې غړي په سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان سفیران او د دوه هیوادونو د حج او اوقاف وزیران هم ګډون کوي. تر دې وړاندې د اسلامي هیوادونو دیني عالمانو د افغانستان جګړه د اسلام له نظره ناروا بللې وه. د یوې امنیتي سرچینې په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې ده. دا خبره یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. خو دې سرچینې د خپل نوم له یادولو ډډه وکړه او څرګنده یې کړه چې اجازه نه لري چې له رسنیو سره وشخیشي. د دې سرچینې په وینا د دولت آباد ولسوالۍ له مرکز څخه امنیتي ځواکونه د قرمقل په لور شاته شوي دي. دولت آباد ولسوالۍ له دریو کلونو راهیسې دولت مخالفه وسلوالو محاصره کړې وه او دې ولسوالۍ ته به دولت د حواله لارې اکمالات کول. د فاریاب چارواکو او شاهین 209 قولي اردو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ځواکونه په پکتیا کې د پاکستان د مانسرې د سیمې د یو اوسیدونکو د نیولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند رسنیو ته وویل چې دا کس عظیم اختر نومیشي، په اردو خبرې کوي او په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د ښاغلي مومند په وینا عظیم اختر ویلی دی چې په پاکستان کې شپږ کاله تروریستي زده کړه کړې او بیا له یوې شپاړس کسیزې ډلې سره افغانستان ته راغلی و. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پرونی رسنیو ته دا خبره کړې وه چې د دوی په لیکو کې بهرني جنګیالي نشته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکي اونۍ لشنبې به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د دوو اونیو قرنطین تمدید شي. د دې وزارت مرستیال عثمان طاهري ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونې دولتي او خصوصي مرکزونه، د لمبا حوزونه او د ودونو تالارونه به بند وي. د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې تر بل هر وخت کورونا د وبا د قربانیانو شمیر په څلورویشت ساعتونو کې زیات و او دا شمېره شپږ پنځوسو ته رسېدلې وه. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ ته د افغانستان د برېښنا شرکت پلاوی تللی چې هلته د وارداتي برېښنا دوې نړېدلې ستنې ورغوي. د برېښنا شرکت ویاند سنګر نیازي ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت ټیم نن سهار سیمې ته ورسېده. له ارزونې وروسته به په تخریب شویو پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برېښنا د ستنو کار به وخت وغواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې دا ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي.
د سالنګ په آهنګران سیمه کې پرون د برېښنا دوې ستنې په بمونو والوزول شوې چې وې یو مخ له منځه تللې او بله یې لژوانه شوې ده. په تېرو دوو میاشتو کې افغانستان ته د وارداتي برېښنا 19 پایې تخریب شوې دي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه خپل 80% برېښنا واردوي. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي رټکر له امله د مړو شویو شمېر 28 ته لوړ شو. په دې پیښه کې چې د سند ایالت د دهرکی په نوم ښارګوټي کې پرون وشوه، په لسګونو کسان ټپیان شوي هم دي. په سیمه کې د ټکر یو عیني شاهد شیر محمد اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
لوګ د راستې په پړې ته او د ټرین کې سات ته کوئی بچي ته
دی وای ما خلک ولیدل چار لور ته پراته او ماشومان د ریل دننه بند پاتې وژړلې او د مرستې لپاره چیغې وهلې. مرجنی وښورل وروسته د حکومت د ژغورنې ډلې راغله او عملیات یې پیل کړل. موږ د سیمې له پولیسو سره مرسته وکړه چې خلک د ښار سیمه ییزو روغتونونو ته په موټرو کې ورسوي. دا ټکر هغه وخت شو چې یو ریل له کراچۍ سرګودا ته روان و او تر سپېده چاود مخکې له بل ریل سره چې له راولپنډۍ را روان و ټکر شو. د ریل دا کرښه به نن د ورځې په وروستیو کې پرانیستل شي. د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحد ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین د ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري چې له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي د دوو هیوادو ترمنځ ستراتیژیکې همکاری زیات شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي وایي د دوی د ملاتړ نوې بڼه به په افغانستان او افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې له خپلو خلکو ساتنه وکړي. لوی راستن او یون ستولتنبرګ په واشنگټن کې له خپل منځي خبرو وروسته یو ځل بیا له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغان ځواکونو پر روزنې ملاتړ او تجهیز ټینګار وکړ او په دې برخه کې د مالی مرستو ژمنه هم وکړه. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
امریکا او ناتو یو ځل بیا ژمنه کوي چې د افغان ځواکونو روزنې ملاتړ او پوځي تجهیز ته به دوام ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید اسټین او د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په واشنگټن کې خپل منځي غونډې وروسته ویلي افغانستان او افغان ځواکونو د دوی د ملاتړ نوې بڼه به د دې لامل شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له خپلو خلکو ښه ساتنه وکړي. جنرال لوید اسټین له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتو ته هم اشاره وکړه او ویل دا بهیر ښه روان دی.
افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو بهیر په خړه ډول روان دی، هغه ډول چې ما په اپریل میاشت کې په بروکسل کې ویلی وو. متحده ایالات له خپلو شریکانو ملاتړ ته دوام ورکوي ځکه دوی هم په وتو کې دي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ بیا کله یوې خوا په افغانستان کې د دې سازمان د نظامي حضور پای را نږدې بولي، خو ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو ملاتړ سربیره به د دوی د روزنې لپاره د امکاناتو چمتو کولو لپاره بشپړه هڅه کوي.
زما پیغام دا دی دا چې موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته رسوو. موږ به په تلپاتې توګه له ملکي لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ او امکاناتو چمتو کولو هڅه کوو، لکه له هیواد د باندې د افغان ځواکونو روزنه او د هوایي ډګرونو جوړول چې د زیربناو په برخه کې هم مرسته کوي. اړتیا ده چې موږ همغږي ولرو، له خپلو شریکانو سره یو ځای کار وکړو، ځکه موږ اوس په افغانستان کې خپل نظامي حضور پای ته رسوو.
د ناتو سرمنشي متحده ایالاتو ته تللی او تمه ده چې له جمهور رئیس جو بایدن سره هم وګوري. د دې لیدنې یوه موضوع افغانستان او له افغان ځواکونو د ملاتړ څرنګواله دی. بلخوا بیا د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کنت مکنزي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د نیمایي بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي. خغلی مکنزي چې د ټلیفون له لارې د خبریالانو پوښتنې ځوابولې وویل له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو بهیر به د سپټمبر تر 11مې بشپړ شي، خو زیاته یې کړه دوی به د افغان ځواکونو له روزنې سربیره له افغانستانه د باندې د ترهګرۍ ضد عملیات وکړي. د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د وضعیت او د سولې روانې پروسې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
زه باور لرم چې افغان حکومت خبرو ته چمتو دی، خو طالبان باید د خبرو لپاره ورته رښتینی او روښانه ژمنتیا ولري څو یو سیاسي حل ته لاره وموندل سي. هغه ډول چې موږ وځو باید یو سیاسي حل وي چې دا ځای ونیسي. زه فکر کوم افغان حکومت د دې لپاره چمتو دی، خو باور نه لرم چې طالبان د داسې یو کار ته حاضر وي، مګر د دې وخت را رسېدلی او وخت هم ډیر کم پاتې دی.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني او ویان دي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې هر ډول خبرو ته بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د امریکایي او ناتو عسکرو د وتو له پیل یوه میاشت او ورځې تیریږي. تمه ده چې دا بهیر د سپټمبر تر 11مې بشپړ شي. که څه هم تمه وه چې د بهرنیو عسکرو د وتو له اعلان وروسته به تاوتریخوالی راکم شي، خو په تېرو نږدې دوو میاشتو کې په دې هیواد کې جګړه تر بل هر وخت زیاته خونړۍ شوې او د ملکیانو په ګډون د مرګ ژوبلې شمېره تر ټولو لوړ ګراف ته رسېدلې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. افغان حکومت د برېښنا د پایو د امنیت په ټینګښت کې له خلکو د مرستې هیله لري. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي د هرې پایې لپاره د امنیتي پوستې جوړېدل ستونزمن او ناشونی کار دی. تېره شپه یو وار بیا د پروان ولایت په جنوبي سالنګ کې د نامعلومو وسلوالو له لوري د برېښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله الوزول شوي. دا په تېرو دوو میاشتو کې د برېښنا 19 ستنه ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په شمال او نورو شمالي ولایتونو کې د نامعلومو وسلوالو له لوري نړول کېږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
وروسته له هغې چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په جنوب د اهنګرانو په سیمه کې د نامعلومو کسانو له لوري د بمونو په وسیله د وارداتي برېښنا دوه ستنې والوزول شوې، د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د برېښنا د ستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به عملي شي. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه طرحې جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې د خلکو له مرستې پرته د برېښنا د ستنو د امنیت ټینګښت ستونزمن کار دی. د وای کشفی او استخباراتي بنسټونو د سیمې له خلکو سره کار پیل کړی چې د برېښناستنو د تخریب کوونکو په نیولو کې مرسته وکړي.
د سیمې د مشال همکارۍ پرته شاید ممکن نه وي، یعنی سلګونه پایې د برېښنا دي، هرې پایې ته خو لیوا سړی نشي جوړولی او نه هرې پایې ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او د دې ډول تروریستي تخریب کارانه اعمالو مخه ونیول شي. امنیتي طرحه تقریبا د بشپړېدو په حال کې ده او چې هر کله بشپړ شي جزئیات به له تاسو سره شریک کړو.
مخکې تر دې کله چې تر کوچني اختر مخکې د کابل په شمال کلکان ولسوالۍ کې د برېښناستنې په بمونو والو زول شوې، د جمهور رئیس لومړی مرستیال په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو لکلی ژر راستون شو چې دا موضوع وڅېړي او ورته رسیدنه وشي. خو برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو له ژمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. یاد شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تېره شپه د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په اهنګرانو سیمه کې د بمونو په وسیله د برېښنا دوه پایې والوزول شوې چې یوه یې په بشپړ ډول له منځه تللې او بله یې نسبي تخریب شوې ده. د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیزی ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو دوو میاشتو کې د برېښنا 19 ستنه ده چې په هیواد په ځانګړي ډول د کابل په شمال کې د نامعلومو کسانو له لوري په بمونو الوزول کېږي چې له امله یاد شرکت ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اوړي.
د برېښنا شرکت ټیم نن سهار سیمې ته ورسېد. له ارزونې وروسته به په تخریب شویو پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برېښنا د ستنو کار به وخت غواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې دا ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي. دا د روان کال په تیرو دوو میاشتو کې 19 ستنه ده چې تخریبیږي، چې له دې امله برېښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان رسېدلی دی.
برېښنا شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې د برېښنا د پرچاوي له امله په هر سات کې تر 3 میلیونه افغانیو پورې مالی زیان اوړي. خو پوښتنه دا ده چې څوک د برېښنا د ستنو په منځوړلو کې لاس لري. که څه هم امنیتي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو د برېښنا شرکت په خپله اعلامیه کې ویلي چې ښایي سیمه ییز باج اخیستونکي، زورواکي، د نفتو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمي او نورې ورانکار ډلې د دغو پیښو تر شا وي. کابل، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې اوس مهال پرې وارداتي برېښنا پرې شوې ده. په همدې حال کې د ننګرهار او پروان یو شمېر اوسیدونکي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د برېښنا ستنو تخریبونکي ونیسي او قانون پرې عملي کړي.
زما نوم سمسور ده، د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. موږ له حکومت ته جدي غوښتنه کوو تر څو د دغه پایو ویشتونکي چې د برېښنا پر وړاندې خنډ دي، دوی باید ونیسي او قانون پر عملي کړي. په جلال آباد کې ډیره زیاته ګرمي د دغه ځای دغه کم خلک چې دي، حتی ماشومان اغم له ګرمۍ نه مړه شو.
نوم یې بریالی بهادر ده، د چارکار اوسیدونکی پروان ولایت. خلک دولت سره همکار دي، اما دولت وروسته په دې برخه کې هیڅ توجه کړې نه ده. او بیا هم زموږ تقاضا دا ده چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي او هغه خلک چې دي عملین دي زر تر زره یې ونیسي.
برېښنا شرکت وایي چې اوس مهال له کورنیو سرچینو نه د کابل برېښنا په نوبتي شکل تامینېږي. د نغلو، سروبي او ماهیپر د برېښنا د تولید له فابریکو 130 میگاواټه او دا شاند ترخیلو للمریزي دسګانه 80 میگاواټه برېښنا تولیدېږي. هاخوا د هرات ولایتي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دې ولایت ته د ایران د وارداتي برېښنایي وستنه په بمونو الوزولې چې لامل یې لسګونه زره کورنۍ له برېښنا محرومې شوې دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته 460 میګاواټه وارداتي برېښنا ورکړي چې 300 میګاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړي شوي. په افغانستان کې برېښنا په سلو کې 70 له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوارېدېږي. افغانستان یوازې په سلو کې 30% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
اوس به هم ورشو اوروزګان ته. د اوروزګان والی وایي چې چورې ولسوالۍ ته اضافي سرتی رسیدلی او څلوېښت طالبان د خبره وژل شوي. محمد عمر شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس په چورې ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. ښاغلی شیرزاد داسې وخت د چورې د وضعیت په اړه دا خبرې کوي چې ګیزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په چوره ولسوالۍ کې یو شمېر محاصره شوي سرتیري وایي په ولسوالۍ کې 45 امنیتي پوستو سقوط کړی، اوس هم درنه جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د دغه ولایت چورې ولسوالۍ ته تیر شپه اضافي ځواکونه استولې دي. نوموړي وایي په یادو ولسوالۍ کې افغان پوځیانو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې چې له 40 څخه تر 50 پورې وسلوال طالبان وژلي دي. والی وایي په چوره ولسوالۍ کې اوس هم کمه جګړه روانه ده، خو وایي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي.
ماخستان زموږ اضافي او حمایوي سرتیري چورې ته ورسېدل، هلته ځای پر ځای شو. چوره کې حالت کنټرول دی او دشمن ته د چورې د کمانډان د خولې څخه چې تقریبا د 40 تر 50 کسه پورې دشمن هلته وژل شوی دی. هلته اوس خال ډزیستا او هلته اوس وضعیت بالکل نورمال دی.
د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا ازادي راډیو ته په رالېږلي لیکلي پیغام کې د افغان چارواکو د ادعا ویرت کړي چې ګڼي په چوره ولسوالۍ کې دي تر 50 پورې طالبان وژل شوي وي. نوموړي وایي په چوره ولسوالۍ کې تېره شپه 15 نورې امنیتي پوستې هم سکوت کړي او 15 سرتیري ورته تسلیم شوي او 4 نور ژوندې نیولې دي. که څه هم د اورزګان والی وایي چې په چوره ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او اضافي ځواکونه رسېدلي دي، خو په یادو ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله او هلته سرتیري وایي چې دوی ته تر اوسه پورې هیڅ ډول اضافي سرتیري نه دي رسېدلي. په یادو ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک د څوکۍ ادارې یو کارکوونکي منبر الله ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې 45 امنیتي پوستو سکوت کړي او یوازې د ملي اردو یو کمپ او ولسوالۍ پاتې ده او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې دي.
ټولو پوستو سکوت کړی، یو کمپ او یو ولسوالۍ پاتې ده وروره. او بل عدد شهیدان په خپله موقعتو کې پاتې، خپلو پوستو کې پاتې. ما نشته چې موږ ورله ورشو، اگر اوړو زخمیان به په موقعتو کې پراته دي وروره. بد خو تقریبا 19 پوستې زموږ هغه اردو ملي هغه تقریبا 30 پوستې پولیس ملي هغه ټولې سکوت شوي. هغه ټولې زیاتې تخلیه کړین دي. هېله هم د نه ساعت مخکې موږ څو دانې شهیدان ورکړو، وروره زخمیان مو نن شپه زخمیان ورکړو، 3 دانې شهیدان مو ورکړو. پوستو دا کومې پوستې چې پاتې اکمالات نه لري، اکمالات نه ورته شي، مهمات نه ورته رسي، وروره وضعیت بېخ خرابه دی.
د یاد کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته ویل چې دغه تلته اوس هم درنه جګړه روانه ده او لسګونه امنیتي پوستو سکوت کړي دي. دی وایي چې تر اوسه پورې هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او دا هم مني چې یوازې د ملي اردو کمپ او ولسوالۍ پاتې ده او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وربشو غزنی ته. هلته ډاکټران وایي چې په رواني ناروغیو باندې د اخته خلکو شمیر ورسته بلې مخ په زیاتی دوه. دوی وایي چې په دغو کې اکثر خزیدیم. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
فقر، بې وسلي، کډوالي، سختې جګړې، کورنۍ تاوتریخوالی، ناسمه پوهه، کم علمي، ښځو ته په ښه سترګه نه کتل، بې سوادي او داسې نور هغه څه دي چې روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزني کې ډېری ښځې په رواني ناروغیو اخته کړي دي. دوی وایي تر څو پورې چې په ټولنه کې دغه ستونزې موجودې وي همداسې به دغه ښځې ورڅخه کړېږي. د غزني ښار د نواباد سیمې چمنګله هم یوه له همدغو ښځو څخه ده چې رواني ناروغي لري. دا تقریبا 40 کلنه ده. چمنګله وایي ډېر ځله ډاکټرانو ته تللې ده، درمل یې خوړلې دي، خو بیا هم نه ده ښه شوې. چمنګله هم د ځینو نورو مېرمنو په رنګاله غربت څخه کړېږي او وایي ده او خاوند یې دواړه بېروزګار او څلور ماشومان ورپسې دي. هغې وویل چې خوب یې تښتېدلی، سر یې ګرځي، ګنګ څه ده، آرام نه لري او کله کله ځان سره ژاړي.
درې کلونه اوسول چې په دغه رنج اخته یم. که هر ډول درملنه مې وکړه خو بیا هم نه یم روغه سوې. کاشکې روغه سوې وای. درې کاله کېږي چې ډاکترانو ته ځم، څوک وایي ناروغي د عصبي ده، څوک څه وایي او څوک هم بل څه.
چمنګله ارمان کوي چې کاشکې سواد درلودې چې د ډاکټرانو په خبره سمه پوه شوې وه. دا یوازې چمنګله نه ده چې په ذهني ناروغۍ اخته ده، بلکې د غزنی د ملکی روغتون چارواکي وایي هر ورځ د دوی روغتون ته د ورځې تر 30 زیات کسان د رواني ناروغیو د درملنې په موخه ورځي چې زیاتره ښځې دي. د یاد روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دوی د غزنی په ملکی او حوزوي روغتون کې دوه د رواني ناروغیو د مشورې ورکولو څانګې لري او د کسانو ته د ذهني او رواني ناروغیو د خلاصون لارې چاريخي.
روزانه در حدود 40 تا 50 اشخاص
هر ورځ له 30 تر 50 پورې رواني ناروغان د رواني ناروغیو د مشورې لپاره زموږ شفاخانه ته مراجعه کوي. ډیر مراجعین خزي دي چې علت یې کورنۍ تاوتریخوالي، جګړې، غریبي، بېوزلي او لزګونه داسې نورې موضوعګانې دي. موږ د غزنی په ملکی روغتون کې یوازې د رواني ناروغیو د مشورو یو څنګه لرو چې رواني ناروغان ته مشورې ورکوي.
مشورې رواني بش مې ته
ډاکټر رامکی زیاتوي په ټولیز توګه په افغانستان کې په ځنګړې توګه په غزنی کې د خلکو رواني وضعیت خراب دی. دلته جګړې دي، غریبي ده، خلک په بد حالت کې ژوند کوي. د غزنی ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل بیا وایي چې دوی د ولایت مرکزي روغتونونو تر څنګ د ولسوالیو په روغتونونو کې د ذهني ناروغیو مشاورین لري تر څو په دغه ناروغۍ اخته کسانو ته د خلاصون په موخه مشورې ورکړي.
سره له دې چې موږ سره کارش میره د ښځو د رواني ناروغیو په اړه دمګړی نشته، ولې راپورونه له موږ سره شته. رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان، انزایټي، ترس، استراب، ګوشنشنی، بیخوابي، حتی شیزوفرنیا او مانیا دا ټول نسبت نارینه ته په خزینه کې زیات دي. دې لاملونه یا دلایلم کېدای شي زموږ تاسو منطقوي او اجتماعي مشکلات وي.
ښاغلی نیکمل د روغتیا له نړیوال سازمان څخه هم غواړي چې په دغه برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دغه ناروغیو مخنیوی وشي. دوی وایي که په دې برخه کې فنډ کمیږي نو ستونزې به لا زیاتېږي چې له امله به یې په ځانګړې برخه کې اغېز زیاته شي. نوموړی په روغتونونو کې دغه ناروغانو ته یوازې مشورې ورکول کافي نه ګڼي او وایي د دغه ناروغیو لپاره دې د روغتیا په برخه کې لازم امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډېری سیمو تر څنګ په غزني کې هم د ښځو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی چې له دې امله ډېری برخه پر رواني ناروغیو اخته کېږي.
اوس به امر شو د کابل لویدیز ته. د کابل په لویدیز کې د یو ښوونځي مخته تر بمی حمله وروسته دغه ښوونځي زده کوونکي د رواني درملنې لپاره بیرته خپل ښوونځي ته ورځي. دوی وایي هیڅکله به ونه پیری یا نه به له لوړو زده کړو لاس واخلي. د مې په اتمه په دې حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې اکثر یې د ښوونځي زده کوونکي او ماشومان دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د ښوونځي مخې ته تر ترخه اچونکي به می حملې څو اونۍ وروسته فاطمه نوري او د دې نوري ټولګیوالې په خپل ټولګي کې راټولې سوې دي. د کابل په لویدیت کې دا ښوونځي د می میاشتې له 8 نیټې راهیسې تړلې وو. په دې حمله کې د لږ تر لږه 80 کسانو د وژل کېدو او 116 نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول چې ډېری د ښوونځي زده کوونکي نجونې وي. فاطمه وایي د رخصتي پر وخت به می چاودنه وسوه، خو د دې غونډې ډېر نجونې دي چې خپل زده کړو ته اوس هم ژمنې دي. فاطمه وایي
ما از این نمی ترسم که دوباره مثلا مکتب بیایم.
زه خوانزه تا لراتگ نبیریگم که بلا حمله هم بوشی. زه غوارم بیا راشم او ترده هم پیاوری اوسم. اخپل و زدکرو تا دوام برکم. املکون که تا زما پیغام داده چه دوی پا حملو زمون مخه نشینی ولی او مون با ترده هم پیاوری شو.
بی بینیم و با درسای خود دیدم نداده.
د فاطمه پر شونځي د حمله مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی اخیستی. د امریکا د حکومت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر 3.5 میلیون زیات نجونې ښوونځیو ته ځي. په نیویمه لسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې وې. وروسته له هغه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه په بشپړه توګه د وتلو اعلان وکړ، پر ښځینه خبریالانو، فعالانو او زده کوونکو د سختریزو حملې زیاتې سوي دي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف اټکل کوي چې 3.5 میلیونه کوچنیان ښوونځي ته نه ځي، چې 60% یې نجونې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې او د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان لوبغاړي فرزاد منصوري ته په اولمپیکي لوبو کې د بلنې لپاره کارت استولی دی. په دې سره به د افغانستان په استازیتوب سګ اولمپیک یوازې یو لوبغاړی فرزاد منصوري ولوبیږي. په دې ارتباط مو د فرزاد منصوري له استاد او د ملي ټیم له روزونکي بشیر ترکی سره مرکه کړې.
د اولمپیک بین المللي کمیټې او تکواندو نړیوال فدراسیون موږ درخواست کله چې د اولمپیک د خوانه واستول شو، هغوی یو کمیټه جوړ کړه. په دغه کمیټه کې یو افغانستان و او یو بل هیواد و چې باید تصمیم دوی نیول چې کوم هیواد باید مستحق د دې ده چې باید ورته وایلډ کارت ورکړل شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تکواندو کې 214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون عضو ده، او په دغه هیوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم نیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
فرزاد منصوري به په اولمپیکي 100 کیلو وزن کې لوبه وکړي او فکر کوي چې وړتیا به ولري چې افغانستان یو وار بیا د رهولا نیکپان وروسته د تکواندو په برخه کې د مډال څښتن کړي.
د فرزاد منصوري وزن اصلي وزن همیشه 2 کیلوګرام ده، خو مونږ د دې وزن مثال همیشه دا د 8 کیلوګرام وزن کې لوبه کوي. دا کولای شي چې هم په څلورم، پنځم، شپږم او اتم وزن د تکواندو کې لوبه وکړي. د لپاره چې د فرزاجان دغه قد هم 1.15 متر ده، دا دغه او وزن 2 کیلوګرام ده. خوشبختانه چې دغه نورماتیف چې هغه لري، فرزاد جان کولای شي چې په دغه وزن کې هم ښه لاسته راوړنه لري او ښه نمایندګي د افغانستان د ورزش او د افغانستان د خلکو نه وکړي.
ښاغلی ترکی، فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څومره مډالونه ګټلي، کومې مهمې اتلولۍ د کړې دي؟
2013 کال نه را دي خو د ټوکیو اولمپیک لپاره آمادګي نیولې وه، او فرزاد منصوري موږ تکړه لوبغاړی د کوریا اوپن په مسابقاتو کې، د الحسن اوپن په مسابقاتو کې او د انډین اوپن په مسابقاتو کې د سرو زرو مډالونه واخیست، او د آسیایي مسابقاتو نه د سپین زرو مډال واخیست. همداسې د چاینا اوپن او د فجوري اوپن د مسابقاتو نه د سپین زرو مډالونه واخیست، او دا د آسیا نایب قهرمان هم ده.
اوس به هم د اروپایی پولیسو لخوا د سازمان شوی جرایم و د عاملونو په وړاندې د اقداماتو په اړه راپور در تخپور کو. سلګونه کسان په بیلابیلو عملیاتو کې د اروپایی پولیسو یا یوپول لخوا نیول شوی دي.
په 13 هیوادونو کې د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات د اوسپنیز اړخ په نوم یادیږي. دا عملیات د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د قانون پلي کوونکو ادارو ترمنځ د همکاري پر اساس 3 کاله روان و. په دغو هیوادونو کې امریکا، اروپا، استرالیا او نیوزیلند هم شامل دي. استرالیا او نیوزیلند لومړي هیوادونه وو چې په دې اړه یې تفصیلي معلومات اعلان کړل، او وی ویل چې د نړۍ پر کچه د منظمو جرمونو شبکې ته لویه ضربه رسیدلې ده. تمه ده یوروپول او اف بی آی په خپلو سیمو کې د دغو عملیاتو په اړه تفصیل شریک کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن په یو خبري غونډه کې وویل یوازې په استرالیا کې 240 کسان د دغو عملیاتو پر مهال نیول سوي، او نه یوازې په دې هېواد کې بلکې په ټوله نړۍ کې منظمو جرمونو ته لویه ضربه رسیدلې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې او نورو ادارو پر مشکوکو کسانو استخبارات راټول کړي او د هغوی د پټو پیغامونو معنی موندلې. د استرالیا رسنیو راپور ورکړی چې د دې هېواد د مخدره موادو د قاچاق یوه تښتېدلې مشر په ترکیه کې د جنایتکارانو په شبکه کې د اینوم په نوم نه تعقیبېدونکي تلیفونونه وویشل او له همدې لارې یې پټې خبرې او راکړه ورکړه کوله. وروسته اتلس میاشتې د مخدره موادو قاچاق وړونکو او تښتېدلو مجرمینو د پولیسو د ادارو په حضور کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. استرالیایی پولیسو ویلی چې په نړۍ کې 11,000 جنایتکارانو انوم تلیفونونه کارول.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. احمد شیبر تور ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په اړه د پنشن بې پورس ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي دا یوه ورسنۍ غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې مکرمې په ښار کې دایریږي. د یوې امنیتي سرچینې په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالي نن سهار طالبانو نیولې ده. دولت آباد ولسوالي له دریو کلونو راهیسې دولت مخالفه وسلوالو محاصره کړې وه او دې ولسوالۍ ته به دولت ته حواله لارې اکمالات کول. افغان ځواکونه په پکتیا کې د پاکستان د مانسری د سیمې د یو اوسیدونکي د نیولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تن تر قولي اردو ویاند رسنیو ته وویل چې دا کس عظیم اختر نومیږي، اردو خبرې کوي او په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نیول شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکي اونۍ له شنبې به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو قرنټین چې د کورونا لپاره دی تمدید شي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ ته د افغانستان د برېښنا شرکت پلاوی تللی چې هلته د وارداتي برېښنا دوی نړېدلې ستنې ورغوي. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمېر 2 ټوټل وړ شو. په دې پیښه کې چې سند ایالت د دهرکی په نوم ښارګوټي کې پرون وشوه په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه.
لاند خبرونه مو واردل. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح روانه.
د پکتیا ولایت د ورزش او بدني روزنې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ نن پیل شوې. د دغه ادارې مسؤل محمد داوود محفوظ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د ځون په کچه 14 لوبغاړو ګډون کړی او د پکتیا په ورزشي لوبغاړي کې په خپلو کې سیالۍ کوي. د ښاغلي محفوظ په خبره دغه سیالۍ به 2.5 میاشتې دوام وکړي او په پای کې به د ځون په کچه انتخاباتي غوره لوبډله هم انتخاب شي. د افغانستان کرکټ بورډ د پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو خبریالانو ته د کرکټ د عامه پوهاوي او د کرکټ لوبو د خبرې پوښښ د څرنګوالي په اړه ورکشاپ ورکړ. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورکشاپ کې نږدې 30 ښځینه او نارینه خبریالانو ګډون کړی و. ښاغلی هوتک زیاتوي چې د دې وروسته به په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کرکټ لوبې ښه وده کړې، خو په ځینو ولایتونو کې اوس هم ځینې خبریالان له دې لوبې سره بشپړ بلدیت نه لري او له لوبو په خبري پوښښ کې له ستونزو سره مخ وي. او د پاکستان د کرکټ غوره لیګ شل اوریزې سیالۍ چې د کورونا له امله ځنډول شوې وي ټاکل شوې چې سبا یو ځل بیا پیل شي. د راپورونو له مخې دغه سیالۍ په لومړۍ لوبه کې به سبا ماښام لاهور قلندرز لوبډله له اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره ولوبېږي. دغه لوبې د متحد عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیلېږي او د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه لوبو کې افغان لوبغاړي راشد خان، حضرت الله زازای، نجیب الله زدران، نور احمد لکنوال، وقار سلامخیل، رحمان الله گربز او زاهد خان هم لوبېږي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس پا جارم در مشیمان سر پا زکنان آزم نور در دیجون خوزا پا در مرد خوشحاله.
در افغان خوزا در پرمختگون و اوستونز و هنداره.
در ازادی رادیو درنو اوریدون کو سلام. دنی مناری خبرونی تا خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو ښځو ته د انتخاب حق نه ورکول دي. په افغانستان کې یو شمیر نارینه د خزو خوخه د کور او آن د هغوی په شخصي ضرورتو کې هم اړینه نه بولي. دلته اکثره نارینه خپل خزي بازار ته نه بیایي، کرای کور په خپل نسی پرته لدې چې اولی خپل میرمنې ته وروخی. خو د ګډ ژوند په چارو کې کتل یو لوری تصمیم ونیسي او پریکړه وکړي، دا به مقابل لوري ته څومره د منلو وړ وي.
بیا مې هغه نه خوښېږي، په زړه مې نه وي ورته جړه مې راځي، خو څه وکړم.
که نارینه او ښځه د کور په چارو کې خپلې مشورې سره شریکې کړي او ګډې پریکړې وکړي، په ګډ ژوند به یې څومره مثبتې اغیزې ولري.
دغه د مشوره کولو په اساس خپله دغه میرمنې ته یو قسم د ژوند کولو ترقی خوشحالي احساس ورکول کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خپرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
چې موږ کډه ویوړه چې ګورم چې ښه دومره خزنده پکې ده، مچان ده، میگی او زمکه سره یو برابر ده، او یوونه پکې ده چې د هغې لاندې کینو لوښی مینځو، نو د هغې نه کله چینجی لویږي، کله ماشی لویږي، کله مچۍ لویږي. یو رقم ته ده، د دیوالونه خراب ده، ناوې ټول بندي، بامونه خراب دي. خدې په خپله تبه واخېست، اوس په خیمان 2000 روپۍ کرایې ده، او په 2 روپۍ نه درې کوټې دي.
دا ګلبی بیوچی په کرایي کور کې ژوند کوي. هغه وایي د استوګنې کور یې زیات مشکلات لري، ځکه چې د کور د نیولو نه مخکې یې د کورنیو نارینه وو هغې ته کور نه وو ورښکاره کړی. ښایسته بله ښځه ده چې وایي د جامو د انتخاب لپاره یې میړه بازار ته نه بیایي. د هغې په خبره میړه یې دی او اولادونو ته یې په خپله جامې راوړي، او دوی مجبوره دي چې هماغه ومني.
خوره کې زما خاوند چې دی ډېر تریخ دی، ما ته وایي بازار ته مه ځه چې بیا هر شی مې چې لګي ما ته یې خپله راوړي. د توشکو پوښونه او قالینه او پرده او زما لباس ماشوم ته مې چې شی لګي وایي زه یې درته راوړم، ته مه ځه بازار ته. بیا مې هغه نه خوښېږي، په زړه مې نه وي ورته جړه مې راځي، خو څه وکړم، مجبوري ده.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ډیر شمیر ناوړه دودونه او ناوړه باورونه له پخوا راهیسې شتون لري چې د ښځو ژوند د کور تر څلورو دیوالونو محدوده کړی. د دې خبرې د کروالي لپاره مو د عامو خلکو هغه باور راخیستی دی چې وایي ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. دا هغه باور دی چې د عام افغان ولس د فکر یوه برخه څرګندوي، او تر اوسه پورې ډیر شمیر افغان نارینه په همدې باور دي. په افغانستان کې د وروستیو 13 کلونو په اوږدو کې زیات شمیر کورنیو او باندنیو ادارو د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کړي دي، خو لا هم د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه تاوتریخوالی شتون لري. توریالی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وایي خپلو خویندو او ورندارګانو ته په اخترونو او نورو خوښیو کې کالي او نور د اړتیا وړ شیان په خپله رااخلي، او دوی ته اجازه نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي.
دا ښځې باید د باندې ونوځي، ځکه دا د باندې وتل د سړو کار دی. ښځو ته بیخي لازمه نه ده چې د باندې ووځي، مثال یو سودا یا شی پکاري د کور د پاره باید سړی واخلي. ښځې باید د باندې ونوځي، ځکه بیا بازاري کیږي او عادت کیږي. زه خو خپل خویندې او دوی ته اجازه نه، ورندارګانو ته اجازه نه ورکوم چې د باندې ووځي سودا پسې یا شی راوړي د بازار نه. حتی کالي هم چې اخلو، موږ خپل سړی بازار ته ځو او کالي برته اخلو ښځو ته.
د انسان له پیدایښت نه تر اوسه پورې د ښځو شتون د ټولنو د جوړېدو لامل، او ښځه تل د عاطفې او ترحم بېلګه بلل شوې. له همدې امله ویل کېږي چې د یوه بریالي نارینه تر شا د یوې ښځې لاس وي. مولوي نورالله کوثر په ګډ ژوند کې د ښځې او نارینه یو موټی اوسېدل اړین بولي، او وایي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت په وخت اول د هغه میرمنې پرې ایمان راوړ او د هغه ملاتړ یې وکړ.
حدیبیه کې کله چې نبی علیه السلام حکم وکړ خپل احرام نظام خلاص کړئ، هلته هغه ممانعت ایجاد شوی دخول د مکې ته. بیا نبی علیه السلام حیران پاتې او صحابه خبرې نه منلې، کله چې راغله خپل خځه سره مشوره وکړه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره هغه مشوره وکړه ورته ویل چې کو تخپل لار سره خپل ځان حلال کړ او خپل احرام دی او با سات نور صحابه رضوان الله تعالی علیهم هغه پیدا کی جرأت پیدا کی مغه کار وکړه خځه مشوره ومنله هغه بمبست پیدا سو یو مومنیت پیدا سو او اصحاب نبی صلی الله علیه و سلم ایران څنګه وسید خځه مشوره ولا چې نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د فتن هغه مات کړه هغه کمی کلابندی چې رامختصه ولا ایران پاتوز دې کار نه څنګه وزي د خځه مشوره باندې مشوره په کور په کارونه کې په ټولو کې په نارینه باندې لازم ده
په کور کې معمولا خځه زیات وخت تیروي او د کور چاره تر ډیره په خځو پورې اړه لري له همدې عمله خځه کوخخ کوي چې کور په خپل سلیقه جوړ کړي د کور وسایل او ضرورت په خپل واخلي او د کور په جوړولو کې خپل اختیار ولري ټولنپوه استاد امید افغان وایي د ګډ ژوند په چارو کې په خاصه توګه د کور په جوړولو کې د خځې سلیقه مهمه او ضروری ده
د نارینه توب او خزینه توب چې ارزښت په دې ټولنه کې مشخصي دا باید لمنځه ویسو او انسان ته ارزښت ورته ورکو یعنی نر د ستونز نه رامنځته کیږي بلکې دا نارینه توب د فرهنګ او کلتور منځته راوړي چې دغه نارینه توب لمنځه باید لاړ شي له بل خواست که د ټولنیز کېدو پروسه باید اصلاح شي چې له کوچنیوال څخه کوم ماشوم چې نری هغه ته اهمیت ورکول کیږي او کوم یو چې ښځه یا نجلۍ هغه ته اهمیت کم ورته ورکول کیږي له مغه جسکه دا دود رامنځته کیږي او له بل خواست که د ښځو ونډه او اهمیت د ښځو له خواست که باید روښانه شي یعنی منظور مې دا ده چې هماغه مور ده چې بیا هم د خپل زوی ته اهمیت ورته ورکوي او لور ته اهمیت نه ورکوي هماغه ښځه ده چې خپل ځان ته یا د خپل بچیانو ته یعنی ښځینه بچیانو ته اهمیت نه ورکوي ولیکن د خپل میړه ته اهمیت ورته ورکوي چې دا مفکوره هم باید بدله شي
دا چې عام خلک د ښځو خوخه د کور په چارو او د کالیو په انتخاب کې څومره اړینه بولي دا به د دوی په خبرو کې واورو
نن د سمیر شرزاد نندار ولایت څخه کور لپاره د خوراکي توکو تر څنګ نور اړین توکي د خپل بازار څخه راوړم زنانه و ته د تګ د اجازه ځکه نه ورکوو چې یو څه مشکلات شته دی تر ټولو مهم مشکل امنیت نشتوالی دی
خبر شده که هم در نیمروز ولایت اوسیدون که مشوره کمال و هم خپل کور والا سره دیر مهم رول لري په دې معنی چې یو بل باندې ډېر باورمند دي یو بل باندې ډېر قوي اعتماد لري او د مشورې په اساس باندې د کولی شي چې یو بهترینه لاره انتخاب کړي
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو دا چې په ګډ ژوند کې د ښځې خوښه په پام کې نیول څومره اړینه ده دا به د شیبا سعادت په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده اغلی سعادت که په سر کې راته ووایاست چې ولې ډېر شمېر افغان نارینه د کور په چارو کې له خپلې مېرمنې سره مشوره نه کوي
هغه نارینه خپل مېرمنو ته د مشورې حق نه ورکوي چې دوی تعلیم نه وي کړي او یا د تعلیم سطحه یې ټیټه وي که دوی په دې پوه شي چې د خپل ښځې سره مشوره د دوی په ژوند او کاروبار کې څومره ګټوره تمامېږي هېڅکله به هم د خپل ښځې د مشورې څخه پرته کوم کار نه کوي خو دلته درک ده چې دا ډېره مهمه خبره ده چې دوی باید خپله ځان سره فهم او درک ولري دویمه خبره دا ده چې افغان نارینه په دې نظر او عقیده ده چې مېرمنې یوازې د کور کارونه به کوي او ماشومان به سنبالوي چې په حقیقت کې داسې نه ده ځکه ښځه او مېړه په ګډ ژوند کې د چارو د پرمخ وړلو لپاره مشورې ته اړتیا لري
که نارینه د ګډ ژوند په ټولو چارو کې له خپلې ښځې سره یا مور او خور سره مشوره وکړي دا به څومره ګټوره وي او که هر څه دوی پخپله وکړي او ښځو ته د انتخاب حق ورنه کړي زیانونه به یې څه وي
که نارینه د ګډ ژوند په چارو کې د خپل کورنۍ غړو سره که هغه مور وي خور وي او یا هم مېرمن وي هغو سره مشوره وکړي نو په دې وخت کې به دغه نارینه نوې مفکوره او نظریات به ترلاسه کړي په دې معنا چې نظرونه او فکرونه سره متفاوت دي کیدای شي په دغه وخت کې دغه نارینه داسې یو فکر او نظر ترلاسه کړي چې حتی تر اوسه پورې د دې په فکر کې هم نه وه دغه د مشوره کولو په اساس خپله دغه مېرمنې ته یو قسم د ژوند کولو طریقې خوشحالي احساس ورکول کیږي
اغلی سعادت که په پای کې راته ووایاست چې څنګه کیدای شي عام خلک د ښځو په حقونو باور پیدا کړي او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
د ښځو د اشته حقوقو څخه چې اسلامي شریعت او قانون ورته ورکړی دی، د هغې د عامولو او رایه جولو لپاره موږ بعضې لارې لرو. لومړی، د بشر حقوقو نړیواله اداره کوم چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي او وخت په وخت د ښځو د حقوقو په برخه کې خپل غږ پورته کړی دی او د ښځو د حقوقو څخه دفاع کړې ده. دغه اداره کولی شي چې د خپلو نشراتو له لارې، د مبلغینو له لارې یا هم د کارمندانو له لارې نه د ښځو د حقوقو په اړه پیغامونه جوړ کړي او دوی دغه پیغامونه د وخت په وخت خلکو ته وړاندې کړي، تر څو خلک په دې باندې پوه شي چې د ښځو اشته حقوق کوم یو دي او ورته احترام قایل شي. دویم، علما اکرام او ملا امامان دي. دوی هغه اشخاص دي چې د منبر له لارې کولی شي خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه د اسلامي شریعت او د هیواد د موجوده قوانینو په رڼا کې پیغامونه ورکړي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې په ګډ ژوند کې د ښځو د انتخاب حق ته ځانګړی شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
پګوریتونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بیکار پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خاوندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه، او که دا هیڅ هم نه کیږي نو چاپلوسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پرېکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واورئ.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شورا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیستی وه.
د برطرفۍ او مقررۍ لوبه بیا پیل شوه.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي،
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شورا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیستی وه. خبر زیاتوي چې څوکیو افسوس کاوه که ژبې درلودی نوس به یې غونډه نوره هم شانداره کړې وه او د خپلو سترګو لیدلي حالونه به یې بیان کړي وو. همدارنګه څوکیو ارمان کوو چې که ژبې نه درلودی خیر دی، کاشکې پښو حرکت کولی شوی چې تښتیدلی وای او خپله دغه بې کسي او بې قدري نه وای لیدلې. د شوروا او د چارو ماهرین وایي څوکۍ هسې شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساسه او بې هدفو خلکو له کېناستو بې غمه دي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د برطرفۍ او مقررې لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیوه او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفۍ او مقررې لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر راکوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که همدغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې پکرند هم نشي پورته کولای، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطر ډار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کارکوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
خبرونه دی ولیدله؟
نه صاحب، یو غږی کم دی.
ولې؟
ځکه چې کارپو صاحب دا یوه اونۍ واده کوي خو راځي نه. نن بیا د راتلو ویلې دي، ګوندې رابشي انشاءالله.
د خپرونې د ناشر ناوخته نه شي.
نه صاحب، لا یوه ورځ بلم لرو وبشي انشاءالله.
ولې بل متخصص نشته؟
نه، د چرګو د هګۍ هم دا یو متخصص دی، ځکه چې له هالنډې په دې برخه کې ماستري راوړې ده.
له ماستر ښکته کوم څوک نشته؟
نه صاحب، دلته د چرګو د هګۍ څوک پوښتنه هم نه کوي. ته د متخصص پوښتنه کوي، هسې هم چرګې او هګۍ اوس له بهره راځي.
که نوي موضوع بدله که
صاحب، دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې عمله بدلوم چې کارپوهان واده کوي او راځي نه.
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي.
ښه صاحب. بلې اورئ، له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه. صاحب، هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله. صاحب، تا وویل چې یو ساعت وروسته درځم، کار درته پیدا شو؟ نو صاحب، دا به څنګه کو؟ د خپرونې د خپرولو ناوخته کېږي، یوازې همدا یې تا نظر ته ماتله ده. دا صحیح ده چې هګۍ هګۍ ده او هر څوک یې پېژني، خو تاسو په دې برخه کې ماستري لرئ، ډېرې خبرې درته معلومې دي. څنګه؟ خیر دی، که ناوخته هم راشئ پروا نه کوي، خو چې نن راشئ. سمه ده، مننه، د خدای پامان. له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت در کوم.
سلام، له کږې وږې خوږې دې څه مطلب و؟ پوه نه شوم.
صاحب، کږه وږه خوږه مې نوم دی.
دا څه ډول نوم دی؟ حیران دې کړم، مانا یې څه ده؟
صاحب، کږه وږه خوږه جلبۍ ته وایي، هغه چې له اوړو جوړېږي، په غوړو کې سره کېږي او په شربت کې خوږېږي.
خا، دغه د بازار جلبۍ یادوي؟
هو.
دا نوم چا په ایښی؟
کوم پوهان به ایښی وي، پلار مې په ما کې خوده.
صحیح ده، ښه نوم دی، خدای دې ښه کړي.
نو صاحب، څه وخت راځئ؟
موضوع څه شی ده؟
موضوع خو می در طویلی ده سایب ده چرگ ده اگه پا برا که معلومات دی
خو خبره ده خو ما ده زن ده اگه پا برخه که ماستوری کرده او ده زن او چرگ اگه ده زمکه و آسمان قدری توفید لری و خوری
خدا با مو وقت را طویلی وی سبا تخبره و نخبریگی
او باخه که پا ما پوره را نلری آقا ده تاسه کرده ده خدای پا من
اوف اوز بسه کهوم سبا تخبرونه باید ولیگم زه ده دفتر لپیاده سر مرکه کوم هغه به متخصص معرفی کم چوکی پیجنی خیلی ده معلومات داغه مسترم زیاد بی پرونیم چه تا ده زری و تازه اگه تو پیرونه ور خودل او هر اورز یو تلای اگه هم خوری
داغه پرک شیرم باوری
دکار سڑیه شاتکڑی غوڑا مالان مختشول دکار سڑیه شاتکڑی غوڑا مالان مختشول او لحواده دشگو کورکه جول کلی د کار سړی شاته کړي وړه مالان مخته شول او له هیواده یې د شګو کورکی جوړ کړی ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکی کرار کرار ورانوي وایي چې بیا یې درته ښه جوړوم د کار سړی شاته کړي وړه مالان مخته شول او له هیواده یې د شګو کورکی جوړ کړی
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغان پور صادق سپینغر حیا اوریاخیل رڼا او زه هوسه حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3
کلو مسافر ما بلیان
خبر نوام چی بایما د کلام مسافر ما ویلیام با زولی زولی غمو سرا
ساعت 5 است.